السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاس زملالي بشریم تاسو د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه ورسته پدې خبرونه کې اوري خو تر هغه مخکې مهم خبرونه په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمهیز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله اوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د سمنګان ولایت د طالبانو د والی ویاند حشمت الله رحماني نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه تیره شپه د دریسوف پاین ولسوالۍ د کولا کلي په کان کې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه چې د قربانیانو مړي د ماین له تونل څخه ایستل سوي او د هغوی کورنیو ته سپارل سوي دي. رحماني د پیښې د لامل په اړه څه نه وویل. په تیرو وختونو کې ورته پیښو په سمنګان کې د ډبرو سکرو په کانونو کې د کارګرانو ژوند اخیستی و. کارپوهان وایي چې دا ډول پیښې معمولا د میتان ګاز د راټولېدو او د غیر معیاري کانونو د ایستلو له امله رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مارکو روبیو وایي امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله دی. نوموړې دغه خبرې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د سناتوري جین شاهین د هغو پښتنو په ځواب کې وکړې چې د هغو زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه وی چې د جګړې پر مهال یې له امریکایي ځواکونو ملاتړ کړی او اوس هم په بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي. مارکو روبیو ستونزه ومنله خو ټینګار یې وکړ چې دلته دوی جلا پروسې روانې دي، د ویزو د ورکړې او د حکومت لخوا د انتقال لګښت. هغه وویل یو څه ګډوډي له دې امله ده چې یا موږ د ویزو تر تایید وروسته د دوی د انتقال لګښت پر غاړه لرو که دا چې دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپله تنظیم کړي. هغه دا هم څرګنده کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانیو امنیتي ارزونو کراوالي ته هم بیا کتنه کوي، ځکه په وینا یې د مخکینیو ارزونو په بهیر کې ځینې تېروتنې موندل سوي دي. روبیو ټینګار وکړ چې د یو شمیر افغانانو د ویزو غوښتنې له نږدې ارزول سوي ځکه چې له امریکایي استخباراتو یا ځانګړو ځواکونو سره یې نږدې کار کړی دی، خو دا زیاته کړه چې له دوی سره یې د کورنیو غړو د شاملې دوله عمله د غوښتنو بهیر پیچلی سوی دی. هغه وویل دا پروسه روانه ده او هیله لرو ډیر ژر به واضح ځوابونه وړاندې کړو. د روبیو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کانګرس غړي او د بشري حقونو فعالان د ټرمپ پر اداره فشار زیاتوي چې د جګړې پر مهال افغان شریکانو ته ورکړل سوي ژمنې دې عملي کړي. ګڼ شمیر افغانان لا هم په ناوړه شرایطو کې په درېیمو هیوادونو کې دي او د جبري ایستلو یا ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د دوام لپاره د اروپایي ټولنې د اضطراري مالي ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا به له موږ سره مرسته وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو فعالیتونه روان وساتو او په اوږده مهال کې به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب سوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقي مبارزې ته دوام ورکړو. د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو د ملاتړ 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغه اخلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د ازادي اروپا ازادي رادیو لپاره د امریکا د کانګرس له خوا تصویب سوې بودیجه بنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه شایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او په لویه کچه کورنی جنگ سره فاصله ولري. هغه د سوریه د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره د دې هیواد له انتقالي مشرتابه څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په یوه غونډه کې وویل زموږ ارزونه دا ده چې د سوریه د انتقالي رهبرۍ اداره د هغو ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده شایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لوی کورنۍ جګړې د پیل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تیره میاشت د سوریې په ساحلي علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی او وژنې وسوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته جدي په مذهبي نښتو کې لسګونو کسان چې دروزي ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دورې بندیزونه به لغوه کړي او د سوریه د انتقالي حکومت له نوي مشر احمد الشرع سره به لیدنې وکړي. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منولو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یون ایچ سی آر وایي په روان کال کې 178,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې څه باندې 350,000 کسان له دغو هیوادونو په جبري توګه ایستل سوي دي. دې ادارې د سې شنبې په ورځ د غویې په 13 نیټه پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نیمایي څخه زیات نفوس یې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دی. یادې ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنېدونکو ته بروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د راپور له مخې له 2023 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه 3 میلیون زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه سوي دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د وضعیت شکېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پرواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. WHO په خپل یو تازه راپور کې اندیښنه څرګنده کړې ده چې سره له دې چې ډیری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بلخوا ځینې جګړه ځپلې افغانان چې فزیکي معلولیت هم لري وایي روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم ورتریخ کړی دی او دوی له ور خفقان څخه کړیږي. اوریدونکو لمړی به پر دې موضوع باندې راپور واورو او بیا به له ملمنو سره خبرې پیل کړو.
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دی.
د پینزو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپک درس کلان فرید و دا چې دوړ په خو باندې مالول دی وای جګړو نه یوازې ترې فزیکی توان اخیستای بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلای دی. فرید ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ او شدید جګړو پر مهال د لازمو روغتیاي خدماتو او ډاکټر دنشتون لامل چې ناروغ کورنۍ کې چا ناسمه پچکاري ورته کړي چې له همدې عمله په خبره یې اوس په دوړ په خو فالج دی. د خپل ځوان د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزکه چې یو بیکاری یو فقر ده، بلدا چې موږ خپل معلومین یو نو همدا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی، بالکل اوس مات بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل اوخه ده. هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګیدلی دی
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په 14 کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت له امله د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دې سخت وی لکه کور کې درته بچي او ژاړي هغه خوراک وړي جامه وړي لباس وړي تاسو رانی وی او بده کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د پداسې حال کې د چي روغتي نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د می په 14 مې خبر کړای ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخ سخت ځپي او پټکوې دوی له ژور خفقان، استرس او اضطراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي. کړی دی. دبليو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وی پاڼه یې خبر کړای اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او به 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. د دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړې. یوازینۍ
ستونزه چې زموږ اوسنۍ په ټولنې کې هم دی دغه شی دی چې موږ یو څوک ستونزه درک نه کوو، د هغه حالتونه نه پیژنو، بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یو هارد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. مانه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کېدو له حالت څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د جوړکیږي.
په افغانستان کې په پارله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاری او اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. پر راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره را سره میلمانه له ننګرهار ولایت د ځوانانو د چارو فعال محب بابر، د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی او د رواني روغتیا ډاکټر نعیم اکلیل میلمانه دي او له دوی سره خبرې کو. په لومړي سر کې تاسو درو سره ته ډیر شرغلاست وایم او ډیر مننه کوم چې وخت مو وایستي او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. شاغلی بابر صاحب، اول پښتنه بس تاسو څخه وکم په دغه برخه کې که تاسو موږ ته وایست چې تاسو په نظر باندې په افغان ټولنه کې چې ځوانان رواني د رواني روغتیا له نظره دوی یعنی ښه احساس نه لري، د دغه عمده لاملونه تاسو په نظر باندې څه دي؟
سلامونه اونکي هلي د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او خارکا خو همکارانو ته به دې هله چې راکرو وایسته ډیر مننه چې تاسو د ځوان فکر تر خبرونه کې مکمل ورن راکړه. د افغانستان د ځوانانو رواني روغتیا، بیکاری او د همدارنګ د ازادي اصول وېد د 2015 کال تر نیوایي پورې د ژورې اندېښنې وړ حالات تر رسیدلي. همدارنګ د ځوان نسل پر رواني، اقتصادي او ټولنیز ژوند ژور منفي اغیز شوی دی. د جګړو، بیوزلۍ او همدارنګ د ټولنیزو محدودیتونو له امله د افغانستان ماشومان او همدارنګ ځوانان له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. همدارنګ د 2022 او 2023 کلونو د یونیسف د یوې سروې له مخې شاوخوا 43% ماشومان د 15 تر 18 کلنۍ پورې له اضطراب او همدارنګ 15% له خفګان سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات محدود دي او د ماشومان او ځوانانو لپاره ځانګړي روانپوهان نشتون لري. یوازې یو مرکز ته چې د ماشومان لپاره تخصصي رواني خدمات وړاندې کوي چې دا هم د ټول هیواد اړتیاوي نشي پوره کولی. همدارنګه بیکاري او اقتصادي فشار د افغانستان د ځوانانو بیکاري کچا په 2023 کال کې 18% ته رسیدلې وه چې د نړیوال اوسط کچې له مخې 14% څخه لوړه ده. همدارنګه په دغه وروستیو کې د دولتي او خصوصي سکتورونو فعالیتونه محدود شوي چې له امله یې ګڼ شمېر تحصیل کرده ځوانان بیکاره شوي دي. له یو راپور له مخې چې ما له ټولنیزو رسنیو اخیستی دی، له دېرشو سروې شوو ځوانانو څخه اتلس تنه چې په دغه حکومت کې وظیفې لرلې له دندو لرې شوي دي او دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان ځوانان له رواني، اقتصادي او همدارنګه ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا خدماتو پراخولو، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او همدارنګه د اساسي ازادیو تضمین د دې ستونزو د حل لپاره اړین ده. همداراز د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همدارنګه د بشري حقونو رعایت د افغانستان د ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري.
مننه بابر صاحب، تاسو څخه هم زه به بیرته تاسو ته راسم. بل پښتنه به صافی صاحب تاسو څخه وکم. اول خو تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وېستې په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. صافی صاحب، تاسو په نظر باندې هغه کوم عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د دغه لامل کې چې ځوانان له رواني ناروغۍ سره مخامخ شي؟
ډیره زیاته مننه تاسو او درنو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته. دا زموږ څورور شو ډیر مهمه نقطه ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ځوانانو د غبېسر لګښتي او د برخلیکی او د یو ګونګ راتلونکي وضعیت دغه زمينه مفایده کوي چې ځوانان بل اخره هغه رواني او یو شمېر هغو مشکلات او ستونزو سره مخامخ شي چې توقع یې هم کېدل. دا بهیر البته د توخانه شروع خو ولته د غرسي او د تلورو کلمو کې د بهیر یو څه چټک شوی دی او هغه کچه د رواني ناروغي په افغانستان کې ډیره زیاته شوې ده. بالکل بیکاری د دغه ټول ناوړه او 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 بدمرغه حالاتو زیږنده ده. د بیکاری په شتون کې موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کیږو. ځوانان د ټولنیزو اختشاشونو او پریشانۍ سره مخامخ کیږي. اګدارنګه هغه د کورنۍ هغه امنناکه او سولېز ماحول د یو لړ اختشاشونو سره مخامخ کیږي. ان کله چې یو ځوان بیکار یو د خپل کور ته داخليږي، زمونږ په روایتي شکل په کورنۍ کې یو ډول د پیغور احساس کوي، یا ورته مستقیما مخاطبيږي او یا چې په غیر مستقیم ډول باندې دا غزان یو ډول انزوا کې یو خلشین بولی چې ولا ځوال کار نه لرم، ولې دغه فلانې کار لري کار نه لرم، دغه نه کار شتون. دا بل اخر د دې لامل کېږي چې ځوانان ځینې ناوړه کارونه ته ورسېږي. یعنې تاسو به اوریدلې په دغه وروستي وختونو کې د یو شمېر ولایاتو څخه ځینې رپورټونه راغلي چې فلانی ولایت کې یو ځوان ځانونه هڅه کړې ده یا د ځان ته د ځان رسولو هڅه کوي. یعنې لامل یې بیکاری ده. ولې بیکاری تقریبا په ټوله دنیا کې یو معمول دی په ځینو هېوادونو کې، ولې ځوانان دغه حالت ته نه رسېږي؟ هغه ځکه چې په هغه هېوادونو کې بیا دغه د وړیا مشورو او سلاو مراکز شتون لري. ځوانان وردی د هغوی څخه مرسته غواړي، هغوی ورته یو ډول مشورې ورکوي او دغه مشورو په نتیجه کې د دوی هغه بد حالت یو څه نارمل کیږي. همدا ډول حکومتونه په دغه برخه کې د ځوانانو سره همکاري کوي، مرسته کوي، هغوی بعضو برنامو ته بعضې پروګرامونو ته دعوت کوي، په هغې کې برخه اخلي او د هغې له لارې ځوانان کولی شي چې دغه وضعیت یې یو څه د بهبود خواته لاړ شي. ولې په افغانستان کې نه یوازې دغه د بیکاری موجودیت، بلکې د فردي ازادۍ او سلبېدل په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي په افغانستان کې. یعنې تاسو وګورئ، دغه ځوانان موږ یوازې دا نه یو چې د هلکان دي چې په کور کې ناست دي، د درسونه منع شوي، هغوی چې په دفترونو کې کارونه کول، په اداراتو کې کارونه کول، هغوی په کور کې ناست دي، هغوی چې هغه خپل کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ ګټله، هغوی د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه ټول لاملونه د دې کېږي، او یو په ټوله کې د دوی هغه ګونګ راتلونکی چې دوی یو هدف ولري، کوم خاطر روان دي، سبا به څه کېږي. هغه ځوانان چې وتل له وطن څخه هغوی ځان ته یو لاره پیدا کړه، هغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي، د هغوی دغه وضعیت دې حالت ته رسېدلی دی چې د دوی منفي هغه وضعیت په کورنیو باندې اغېز وکړي، هغه بل اخره په ملګرو باندې اغېز وکړي، او تر دې پورې چې په بهر کې د دوی د کورنۍ غړي دي، ملګري دي، هغوی ته هم دغه اغېز ضرر ورسېږي. بل اخره ځکه کدی چې په وطن کې قربان ولرم بلګری ولرم دوستان ولرم بیا کورنۍ ولرم ولرم هغه بیکاره په بد اقتصادي وضعیت کې کله ورته یو څه څه کولای شي په لټیر پورې دغه د حال دوم پیدا کوي دا په ما باندې یو بوج دی ما باندې تاثیر دی ما باندې اغیز دی نو تر دې وراخو ته بیا یو څه نور اوارث جالبی دغه حالت لري څلور احتیاط خاطر ځوان مخکې کله چې احتیاط خاطر مخکې دی له غیر حق کار خلاصه چې دغه پیسې نه لري اقتصادي وضعیت خراب دی نو دغه احتیاط د ترلاسه کولو او هغه د موافقه ترلاسه کولو لپاره دوی غواړي دوی کولای شي چې ډېر لاوره کړنه ترلاسه واچي لاوی وکړي اې ته دې پورې چې خلک وژني نو دا په وضعیت په وطن کې واقعیا یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی خو جالبه به دا ده چې زموږ اوسنۍ مرکزي سرشمېرې اداره وایي چې په افغانستان کې ولس ملونه موږ د کار وړ خلک د کار وړ ځوانان دی چې د کار قابل دي خو بیا په عین وخت کې لس ملونه زموږ له دې څخه به بیکار دي یعنی کار ورسره به موږ ملونه په دغه لس ملونه نور ور اضافه کوو چې دا به ولس ملونه موږ بیکاران درو دا نو د سرویس ملونه د وګړو څخه یو د بیکاری یو هغه ستره برخه ده چې دغه مخکې دوه ملګري مو ویل چې د نړیوال سټنډر څخه چې هغه 4% ده موږ اتل نه شاري اتل کې څه ده تقریبا 2.8 کې څه ده موږ د بیکاری د نړیوال سټنډر څخه ټول دغه لرودا یو ډیر خوشنوي کې وضعیت دی ډیر بد حالت دی او د دې سره باید د غیر مسؤلانه چلند ونشي حکومت هر څه دی هر څه باندې هر هر ډول مشکلات او ستونزې لري او یې موږ هر ډول بولو باید په دغه برخه کې عاجل پاملرنه وکړي نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي او د ځوانانو د بیکاری او د اقتصادي رکود د مخنیوي په خاطر باید عملی ګامونه واخلي او کداسي ونکي نو خدای مکر چې تر هغه زموږ وطن یو بل داسې بهرام ته داخليږي چې بیا به هیڅ کار موږ د ژغورنې هڅه ونه شو کولای.
صافی صاحب ډیره مننه زبر بیرته تاسو ته راسم ډاکټر صاحب کلیل تاسو ته هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي تاسو واوریدل چې موږ ملمنو بابر صاحب او صافی صاحب یادونه وکړه چې په افغان ځوانانو کې د جګړې سیاسي بي ثباتي کډوالي او دغه نورو ناخوالو چې په هغه کې صافی صاحب د جنو پر زده کړو باندې بندیز هم یاد کړو د شذو پر کار باندې په ځینو برخو کې چې دغه عامل سوي دي چې په ځوانانو کې وانی ناروغي زیات سي زدلته تاسو ته یادونه کول غواړم چې په افغان شوځو کې د ځان وژنه یو لوی ستونزه یاده سوی دا په دې اړه باندې نړیوالو هم اندیشنې څرګندې کړې دي لکه په نړۍ کې په نورو ځایونو کې چې راپورونه وایي برعکس چې عموما په نړۍ کې د نارینه او د ځان وژنې کچ لوړه ده په افغانستان کې د شوځو د ځان وژنې شمیر خورا زیات سوی دي د راپورونو لمخې په افغانستان کې د ځانوژنې شاوخوا 80% هڅې شدي کوي او په دغه برخه کې طالبانو هم ځینې ارقام دوی ورکړي دي په دې برخه کې طالبانو دغه نه دی ویل چې څومره شدي دي خو تیر په تیر مریض کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د ځانوژنې 300 پیښې ثبت شوې دي ډاکټر صاحب تاسو خدمت پښتنه دغه ده چې تاسو په نظر باندې کله چې حالت تر جوړ خپګان هم ور اخوا ته سید استراب او نور دغه ډول رواني ناروغي سره خلک مخامخ کیږي تاسو په نظر باندې د دې تر مخه چې و دغه سی حالت ته څوک رسیږي چې د ځانوژنې پیښه رامسته سی خدای دې نه کوي څه باید وسی کورنۍ څه کولای سي دغه د مخنیوي په برخه کې او څنګه کوم علایمو ته باید پام وسی چې ځوانان په دغه ډول جوړ خپګان اخته کیږي د هغه مخنیوي څنګه کېدای شي
نوملي تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او اندرنګ د ازادي رادیو و درنو اړیدونکو ته باید وایم چې څنګه چې نور مېرمنو هم سروان کړو د مېرمنو کې د ځانوژنې ارقام یا کچه په افغانستان کې د نارینه وو په اندازه ډېره جګه ده دا ځکه چې د میرمنو حقونو څخه پام نه کېږي د میرمنو ازادي لدی خاص فلسفه ده دوی د کار لري یا هم زبکه نه چکاوله او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او راتلونکي نه څرګند ده. نو دا ټول دلایل د دې لامل کیږي چې یو مېرمن یا یو ښځه په اروایي ناروغي اخته شي او د دې اروایي ناروغي په پایله کې ځان وژنې ته فکر وکړي. د ځان وژنې فکر یو لوی خطر دی، د ځان خطر دی. دا معنی لري چې کله چې یو انسان یو ناروغ یا یو مېرمن د خپلې ناروغۍ وروستي دغه ته ورسېږي، وروستي پړاو ته ورسېږي، بیا د ځان وژنې فکر ورته پیدا کېږي او غواړي چې خپل ځان ووژني. ځکه د ځان وژنې فکر هغه وخت پیدا کېږي کله چې یو څوک ناڅرګند راتلونکی ولري او دوی د ژوند کولو لپاره هېڅ کوم لامل یا دلیل ونه ویني، نو ځکه غواړي چې خپل ځان ووژني. نو زما نظر دا دی چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې د ځان وژنې فکر ولري، باید ژر تر ژره دا ناروغ او اروایي ډاکټر ته ولیدل شي. له بده مرغه افغانستان کې د اروایي روغتیا په اړه ډېر لږ کار شوی دی د دولت لخوا، همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستندویه سازمانونو لخوا څخه. باید لومړی د هر څه په خپله کورنۍ کې د ناروغ سره مرسته وشي او بیا ژر تر ژره همدا ناروغ چې د ځان وژنې فکر لري و اروایي ډاکټر ته ورسول شي. د کورنۍ لخوا ناروغ سره مرسته باید په دې ډول وي چې و ناروغ ته درد ورکړي، چې ناروغ سره خبرې وشي، د ناروغ شکایتونه یا د ناروغ هغه ستونزې چې لري دا هغو ته غوږ ونیول شي او و ناروغ ته ډاډ ورکړل شي چې هر څه به سم شي، ډېر د تشویش ځای نه دی، ډېر د ناهیلي ځای نه دی، هر څه به سم شي. او همدارنګه باید ژر تر ژره د اروایي ډاکټر ته ناروغ ورسول شي. ښکاره ده چې په روغتون کې د اروایي ناروغ درملنه په لومړۍ مرحله کې د خبرو له لارې کېږي، یعنې ناروغ سره باید اروایي درملنې خبرې وشي او هم په څنګ کې کېدای شي چې و ناروغ ته اروایي درمل ورکړل شي.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه تعقیبي وکړم چې څومره مهمه ده چې اول خپل لومړي سر کې دا خبره ومنل شي چې یو څوک ستونزه لري. په ډیری مواردو کې دا ډول تاسو به لیدلی وي چې خلک دغه هیڅ باور نسي کولای چې دوی به رواني ستونزه لري، او بیا د کورنۍ چاپیریال شاوخوا خلک داسې فکر کوي چې دا یو د شرم وړ خبره ده، نو په دې خاطر باندې قربان ټینګار نه کوي. دغه موضوع ته که تاسو یو څه مور باندې خبري وکي.
نه نه شو سلامي شو پښتنه ده، نو ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر پام ودرته کېږي. یو څوک چې جسم ناروغ وي، بدن کې ناروغي ولري، هغه ته پام کېږي. لیکن که چېرې یو څوک اروایي ستونزه ولري، اروایي ناروغي ولري، هغه ته پام نه کېږي. دا یو ناوړه دود دی په افغاني ټولنه کې. له بده مرغه باید انسان چې دی، انسان روغتیا چې دی له دوو برخو څخه جوړه ده. لومړی بدني روغتیا ده، دویم اروایي روغتیا ده، او درېیم ټولنیزه روغتیا ده. که چیرې یو له دغو درویو برخو څخه یوه ناروغه وي، انسان ناروغ وي او روغ نه بلل کېږي. که چیرې یو څوک له جسمي اړخه هر څه له بدني اړخه هر څه ولري، هېڅ ستونزه ونه لري، هېڅ ستونزه هېڅ شکایت ونه لري، ناروغي ونه لري، او همدارنګه په ټولنیز برخه کې هم هېڅ ستونزه ونه لري، ښه کار ولري، په حساب ژوند یې برابر وي، هر څه ولري. لیکن که چېرې روحاني له اروایي اړخه خوشحاله نه وي، خپګان ولري، ویره ولري، دا شخص یا دا سړی نوروغ نه بلل کېږي. دا ځکه چې دا د دبلیو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان همدا تعریف دی چې روغتیا هغه حالت دی کله چې یو انسان جسمن روحن او له ټولنیز اړخه پوره روغتیا ولري او هیڅ ډول ستونزه ونه لري.
مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه ځوان فکر روانه ده.